السلام علیکم د سحر لاس بجې شوې درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو په دې یو سات خبرونه کې پر خبرونو سربیره راپورونه او په پای کې اونیس پروګرامونه خبرو پر راپورونو کې به واوري چې د کابل پوهنتون استادانو نن د چارواکو د هغې پریکړې په وړاندې د کار نه کولو اعتصاب کړی چې د ټولنیزو علومو د پوهنځي د یو شمېر محصلانو له اعتراض وروسته د د پوهنځي یو شمیر مسؤولان له کاره ګوښه کړي دي. د راپور وروسته راځي په پیل کې خبرونه واورئ چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټی کې نن د کابل پوهنتون یو شمیر محصلینو بیا هم مظاهره کړې. په پروان کې د یوې چاودنې له امله اتو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې د سولې د کنفرانس تنظیمول یو ډېر ستونزمن کار دی. د خبرونو تفصیل نن د کابل پوهنتون یو شمیر محصلینو او استادانو د حکومت د پریکړې پر خلاف چې د ټولنیزو علومو پوهنځي د رئیس پاړه یې کړې مظاهره کړې. دوی له حکومت نه غواړي چې د دې پوهنځي د رئیس د ګوښه کېدو په پریکړه بیرته واخلي. حکومت د یو شمیر محصلینو په غوښتنه چې د نه خوړو اعتصابي کړی و. تېره ورځ د اجتماعي علومو د پوهنځي رئیس فاروق عبدالله د ګوښه کېدو پریکړه وکړه. په دې اړه نور جزئیات په روانه خپرونه کې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا خلک باید له یادونه باسي چې اوس هم په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي. ښاغلی اوباما د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جګړه کې د امریکا د قربانیانو د یاد د ورځې په مراسمو کې وویل امریکایان باید د له یادونه باسي چې هیواد یې لا هم د افغانستان په ماموریت کې حضور لري. د ویرجینیا په ویرجینیا کې د جګړې د قربانیانو د یاد په مراسمو کې هم دراز وویل چې راتلونکي کال به د ورستی ځل لپاره د افغانستان د جګړې د قربانیانو یاد تازه کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د 11 کلن حضور وروسته لا هم د شپږ شپېته زرو په شاوخوا کې امریکایي سرتیري په دې هیواد کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د پروان چارواکي وایي چې د یو خصوصي مخابراتي شرکت د رئیس په موټر چاودنه کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وختي. د پروان د امنی قماندان عبدالرحمن سرجنګ وایي چاودنه د افغان بي سي مخابراتي شرکت د رئیس امین رامین په موټر شوی. دای پکې روغ وته خو 15 ساتون کې پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. نو به وړي وویل چې چاودنه تیر شپه په 2 بجو د قرباغ ولسوالۍ په سندو کې د ماشین اپ په سیمه کې د ریموت کنټرول په وسیله شوی. سرجنګ وویل چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوی. افغان چارواکي وایي د هغو 11 سنو څخه شپږ خوشي شوی دي چې د پروان په ولایت کې تختول شوی وو. دا 11 کسان درې ورځې مخکې د غوربند ولسوالۍ او بامیانو ترمنځ د وسلوالو طالبان لخوا يرغمل شوی وو. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوال نوراغا سامي ازادي رادیو ته وویل چې د خلک د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشي شوی دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني دیرش پوله، یو روپۍ یورو، یو وی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پوند 2.8 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 16 افغاني 20 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 1550 افغاني. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د سړک د غاړې یو بم د پولیسو د غزمی تیرودونکو موټر ته نږدې چودلې او لږ تر لږه 15 پولیس افسران یې وژل دي. ځایي پولیسو ویل دي چې دا برید د شنګله په غرنۍ سیمه کې د پولیسو د عادي غزمی پر مهال شوی. دا سیمه د پېښور په شمال ختیځ کې 210 کیلومتره لري پرته ده. په راپورونو کې ویل شوی دي چې په چودنه کې په وژل شویو کسانو کې یو لوړ پوړی په پولیس چارواکي هم شامل دی. دمګړی کومېډلی د دې بریټ مسولیت نه دی منلی خو په خیبر پختونخوا کې ډیر کله پر پولیسو دا ډول بریدونه پړه پر پاکستانی طالبان واچول کیږي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د ډلهیز امنیتي تړون یا سی اس ټي او د غړیو هیوادونو په غیر رسمي سرمشري ځکه د ګډون په مقصد نن د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د کرملین یو مقام یوری اوشکاوف وویل چې په پام کې ده چې پوتین د سرمشریزي په حاشیه کې د تاجکستان او قرغیزستان له ولسمشرانو امام علي رحمان او الماس بیگ اتامبایف سره کتنې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بیلیدونکو حالاتو په اړه په داسې حال کې بحثونه وکړي چې نړیوال ځواکونه به په 2014 کال کې له دې هېواده ووځي. الزم بیگ اتامبایف په یوه خبري غونډه کې وویل په دې مسله کې د تاجکستان لولس مشر امام علي رحمان سره په کتنه کې توافق وشو.
موږ دواړو ولس مشران هغه موافقه چې د ډلیز امنیت د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو په غیر رسمي غونډه کې به چې د اورګاډي د یوې پټلۍ د جوړولو وړاندیز کوو لاسلیک کړه. دا پټلۍ به روسیا، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په خپلو کې ونښلوي او وروسته به افغانستان، ترکمنستان، ایران او فارس خلیج ته وغځیږي.
د ډلې زمینیت په تړون سی اس ټي او کې روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، بیلاروس او ارمنستان غړي دي. په عراق کې د دوشنبه ورځ په بریدونو کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په پرنیو بریدونو کې تر ډیره په پایتخت بغداد کې د بازارونو او د ګڼې ګوڼې د ځایونو په شمول شیا میشتي سیمې هدف ګرځول شوي دي. تر اوسه پورې د دې بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په عراق کې سخت دریځو سنی وسله والو چې د القاعده شبکې سره تړلې د شیا مسلمانانو د سوګنې په سیمو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د سوریې د سولې د کانفرنس تنظیمول یو ډیر ستونزمن کار دی. لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په پاریس کې له پرونی کتنې وروسته خبرې کولې. متحده ایالاتو او روسیې یو ګډ نوښت کړی او غواړي چې د سوریې د وسلوال اپوزیسیون بې نظمه ډلې په اراروانه جون میاشت کې په جنیو کې په یو کانفرنس کې خبرو ته کینوي. د دې کانفرنس نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې. لاوروف په دې اړه وویل
دا یو اسانه کار نه دی، دا د یو اوږده فهرست په شان دی، خو زه ځکه هیله منیم چې کله چې امریکا او روسیا داسې یو نوښت کوي نو د بری چانس لري. موږ به تر وسه وسه هڅه وکړو چې له دې فرصتونو څخه کار واخلو او عملي بڼه ورکړو.
له بلې خوا اروپایي ټولنه وایي چې د سوریې وسله وال اپوزیسیون ته د وسلو پر رسولو لګول شوی بندیز په هیته رسوي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د کابل په هنتون ته استادانو نن د حکومت د هغې پریکړې په وړاندې د کار نه کولو اعتصاب پیل کړ چې د ټولنیزو علومو د پوهنځي د څو محصلینو له اعتراض وروسته د دې پوهنځي چارواکي له دندې ګوښه کړل. په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ایرانی پولیسو شاوخوا زر افغان ماشومان له خپلو کورنیو جلا کړي او افغانستان ته یې استولي دي. د ولسمشر حامد کرزي ورور وایي پر روانو انتخاباتو کې د خپل یو بل ورور د کاندیدولو په اړه سلا مشورې کوي.
موږ بوختي په سیاسي کارو د کمپین په کارو دغه بهیر خپل کاندید اعلان کړی دی چې په انتخاباتو کې قیوم خان کرزي.
د کابل په ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو او په پای کې 219 پروګرامونه ایس ایم ایس اته سوه اتلس او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو. زمکه غله ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د کابل پوهنتون استادانو نن د حکومت د هغې پریکړې په وړاندې د کار نه کولو اعتصاب پیل کړ چې د ټولنیزو علومو د پوهنځي د څو محصلینو له اعتراض وروسته د دې پوهنځي چارواکي له دندې ګوښه کړل. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان چې د کابل پوهنتون په ساحه کې دی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. افغان صاحب، موږ داسې واورېدل چې وایي د کابل پوهنتون استادانو او چارواکو د پوهنتون دروازه تړلې ده.
سکل صاحب، لکه چې تاسو مخکې وویل دروازې تړلو سره نه علاوه دوی نن د مظاهرې په ترڅ کې چې د پوهنتون لادروازی نشروع ده او حرکت په حال کې د وزیر مزاین تر رسیدلی دوی غواړي د پارلمان مخې ته ولاړ شي خپل وروستی پریکړه لیک صادر کړي. په دې مظاهره کې سلګونو محصلینو د کابل پوهنتون استادانو د مختلفو پوهنځیو استادانو برخه اخیستې ده او دوی د هغه څه په اړه چې وروستی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي په اړه ولسمشر پریکړه کړې غندي او دغه وایي چې باید هغه دغه پریکړه بېرته واخیستل شي.
افغان صاحب د دې اعتراض کوونکو شمیر څومره دی؟ د دوی شمیر زیات دی که هغه شاګردان د ټولنیزو علومو د پوهنځي د شاګردانو او محصلانو شمیر زیات دی چې اعتراض یې کړی وو؟
نه، دلته تقریبا د بېلابېلو پوهنځیو سلګونو شاګردان او محصلین دي، همدارنګه لسګونو استادان دي. مخکې چې کوم دوی اعتراض کړی وو د ټولنیزو علومو د پوهنځي، هغه د ګوتو په شمار دوی یادوي، وایي چې د ګوتو په شمار مقابل کې باید یو لوی اکثریت خلکو حقوق تر پښو لاندې نه شي. دوی همدا اداره کوي چې او چا چې احتساب کړی وو، احتساب نه وو بلکې یو نمایش وو، همدارنګه محصلین نه وو بلکې هغه څوک وو چې له کلیو کورو او همدارنګه له کوڅو نه راوستل شوي وو. او دوی دا هم وایي چې نن ورځ احتساب کېدای شي ولایم ولري یا اضافیت حالت وي، انسان باندې راشي یا مریض شي، خو دوی مریضان شوي هم نه دي او نمایشي حرکات وو. او دوی دا هم وایي چې دغه د پردیو په اشاره باندې کوم حرکات وو او کوم چې لري کوم کمیسیون ده، دوی وایي کمیسیون چې پریکړه سوې ده چې د ټولنیزو علومو پوهنځي استادان چې دغه بې ګناه ثابت شوي وو، همدغه پریکړه دې بېرته واخیستل شي.
افغان صاحب، یوه مسله چې غواړو پوه شو دا ده چې د چارواکو پریکړه د ټولنیزو علومو د پوهنځي د استادانو او رئیس په برخه کې ډیره روښانه نه ده چې دا پریکړه څه ډول ده. رئیس لری شوی له کاره او که استادان لری شوي دا څنګه چل ده؟
شبه مخکې ما د ټولنیزو علومو د پوهنځي له استادانو سره خبرې وکړلې، هغوی راته وویل چې د پوهنځی چې کوم رئیس وو د فاروق عبدالله په نامه باندې دغه له خپله دنده لرې شوی ده. البته مخکې داسې پرېکړه شوې وه چې دا به د نو ورځو لپاره دا کومه وظیفه چې د تعلیق یا شمول کېږي زه نه ویل کېږي، بلکې پرون څه کومه فیصله شوې ده دا د پوهنتون د پوهنځي له ریاست نه ایستل شوی ده، یعنې وظیفه نه لرې شوی ده. همدارنګه فیصل امین په نامه یو بل استاد ده چې همدې پوهنځي ده، همدغه دوی وایي چې کوم مضامین دوی لرل کوم صنفو باندې لرل او دا تریخوالي تاوتریخوالي رامنځته شوي د همدغه صنف او دغه مضمون نه چې دوی سره وو دغه ورنه اخیستل شوي دي. خو ورتلل مخکې چې بیا ما هم د پوهنتون پوهنځي استادانو سره وغږېدم، دوی وایي چې دا پرېکړه اوس دقیقه نه ده، خو امکان نه لري چې فیصل امین په نامه کوم استاد شي دغه بېخي وظیفه نه لري شوي، خپل کوم د هېواد پوهنتون ته لېږدول شوی. دوی ته هم دا معلومات نه وو، خو دومره معلومات ورته وو چې فاروق عبدالله لږ وخت شوی، همدارنګه فیصل امین او چې دغه ورنه اخیستل شوي دي.
ډیره مننه کوم قدر من اوریدونکو، د ټلیفون د خراب کیفیت له کبله له تاسو نه بخښنه غواړم. د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان و چې د کابل پوهنتون د استادانو او کارکونکو د مظاهرې له جریانې راپور راکو. د کابل پوهنتون استادانو د حکومت د هغې پریکړې په وړاندې کاری احتساب پیل کړی چې د ټولنیزو علومو د پوهنځي د یو شمیر محصلینو له اعتراض وروسته د دې پوهنځي رئیس د ورکل شویو راپورونو له مخې او یو استاد له دندې ګوښه کړی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو په را روانو خبرونو کې نور معلومات او جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو، ځکه چې مظاهره د افغانستان د ولسی جرګې خواته ور روانه ده او کله چې هلته رسیږي نو معلومه به شي چې د افغانستان د ولسی جرګې د وکیلانو عکس العمل به د دوی په وړاندې څه وي. په هر حال اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې دوی هم پر همدې موضوع یو شمیر مطالب خپره کړي دي. بیا هم رحمت الله افغان په کابل کې د ورځپاڼو د خپرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
کابل چاپګان شمیر ورځپاڼو د کابل پوهنتون د ځینو محصلینو د اعتصاب او مظاهرو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د څېړونکي کمیسیون له خولې لیکلي د ټولنیزو علومو پوهنځي د محصلینو تورونه بې بنسټه دي. یا د ورځپاڼه لیکي تر څېړنې وروسته ثابته شوې ده چې د دوی هیڅ ډول حق نه دی خوړل سوی. سرنوشت د مظاهره کوونکو له قوله لیکي د پوهنځي د رئیس په ګوښه کېدو له پوهنتون څخه د باندې د سیاسي کړیو لاس دی. ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ده په داس حال کې چې ثابته شوې ده د محصلینو حق نه دی خوړل شوی، د دوی غوښتنو ته د حکومت له لوري مثبت ځواب ویل څه معنی لري؟ د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي حکومت ته پکار ده چې نور پړندو سترګو له پریکړو لاس واخلي او د پیښې تر دقیقې څیړنې وروسته داسې حل لاره ورته پیدا کړي چې د هیواد ملي ګټې خوندي شي. ویسا ورځپاڼې د ټولنیزو علومو د پوهنځي د محصلینو له خولې لیکلي، له عدلي او قضایي څانګو غوښتنه کوو چې د ټولنیزو علومو د پوهنځي د استادانو او محصلینو په وړاندې د شوي سپکاوي څیړنه وکړي. محور ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د حالاتو او شرایطو د بدلون په پام کې نیولو سره نور باید د پخوا په شان چلند ونه شي، بلکې د پوهنتون د تعلیمي ماحول په مقابل کې د دا ډول پلاني او هدفي کړنو مخنیوی پکار دی. د دې ډول چارو مسؤلیت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون رئیسانو او بیا استادانو ته ورګرځي. د لیکوال په اند د جنگ ځپلي ولس د دې نیمځانه تعلیمي نسل ژغورل د افغان ولس اولویت دی. د دوی د یو درسي ساعت ضایع کول دا معنی لري چې په لوی لاس محصلین له ټولګیو باسو او د جنگ ډګر ته یې استو. او محور ورځپاڼې د خپلې سرمقالې په پای کې لیکلي، د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې یو پر بل پسې زیږیدونکې ستونزې هم ښیي چې دا وزارت د مسؤلیت ترسره کولو کې ناکامه دی او په بدیل یې فکر کول لازمي ښکاري. خدمتګار ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، عدالت د ټولو ټولنیزو تړونونو اصلي جوهر دی. د سرمقالې د لیکوال پان په پورتنۍ قضیه کې کچېرې متهمین بری ذمه ثابتېږي، ممکن د محسنو لپاره هیڅ ډول سزا په پام کې ونه نیول سي، په داسې حال کې چې د دوی پیدا او سرکهته د متهمینو شخصیت او ټولنیز امنیت ته هم زیان اوښتی وي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي، د هیواد عدلي قضایي ادارو ته پکار دي چې د عدلي قضایي قوانینو او سیستم د بشپړتیا او پیاوړتیا لپاره لا نور زیات کار وکړي او د ټولنیز عدالت د ټینګښت لپاره هر وګړي ته د عدالت مساوي فرصتونه برابر کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر چارواکي وایي چې د ایران امنیتي ځواکونو تر زرو زیات افغان ماشومان له خپلو کورنیو جلا کړي او په زور یې له ایران څخه د افغانستان پر پوله اړولي دي. دوی وایي د ایران دولت غواړي په دې توګه په ایران کې د میشتو افغانانو پر کورنیو فشار راوړي څو له هغه هیواد څخه ووځي. په دې اړه له هراته د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور مهم ټکي اجمل اند اوروي.
په هرات کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مشر سید عبدالقادر رحیمی د ایران څخه له کورنیو پرته د افغان ماشومانو د ایستلو دا بهیر د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی رحیمی وویل، د ایران امنیتي ځواکونو تر زرو زیات افغان ماشومان د هغوی د میندو او پلرونو پرته له ایران څخه په زور ایستلي. نوموړي وویل، تر زرو زیاتو دې ماشومانو کې یو شمېر نجونې دي چې له کورنیو سره له ایران څخه په زور شړل شوي. په هرات کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مشر ښاغلی رحیمی وایي، د ایران دولت له خپلې خاورې څخه د افغان ماشومانو په اجباري ایستلو سره هڅه کوي چې په ایران کې میشتي افغان کورنۍ له ایران څخه وتلو ته اړ باسي. ښاغلی رحیمی وایي، یو شمېر افغان ماشومان دي چې تر اوسه پورې هیڅ ځای ته نه دي رسېدلي، په لارو کې دي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا راټولیږي او د افغانستان خاورې ته اړول کیږي. یو شمېر داسې ماشومان هم شته چې د فشار د وسیلې په توګه له کورنیو رابیل کړی شوي دي او د افغانستان پولې ته راوړل شوي، څو میندې او پلرونه هم په دوی پسې راتګ ته مجبور شي او د ایران خاوره پرېږدي. میر فاروق حسیني چې وایي، په هرات کې د دیني سازمانونو ویان دی، د ایران لخوا د افغان ماشومانو په زور ایستل د افغانستان له خلکو سره د ایران دښمني بللي. ښاغلی حسیني وایي، د ایران حکومت تل هڅه کړې چې په بېلابېلو لارو د افغانستان پر دولت او خلکو فشار راوړي. ښاغلی حسیني وایي، د ایران د بدرنګ ناروا او د بشر ضد کړنه د ایراني چارواکو د ظلم او ستم او د افغانانو پر ضد د دوی د عقدې څرګندوی ده. له بلې خوا، په هرات کې د بشري حقونو یو فعال عبدالعظیم اکید د ایراني چارواکو لخوا د افغان ماشومانو په زور ایستل د ماشوم د نړیوالو حقونو پر ضد بولي. ښاغلی اکید وایي، سره له دې چې ایران د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون منلی دی، خو بیا هم ترې داسې څرګند سرغړه ونه کوي. له ایران څخه د افغان ماشومانو د ایستلو دا بهیر په داسې حال کې دوام کوي چې تیر کال هم تر لس زرو زیات افغان کډوال ماشومان پرته د هغوی له کورنیو څخه له ایران څخه په زور ایستل شوي وو. څارونکي وایي چې د دې ویره شته چې دا بې سرپرسته ماشومان د نشه یي موادو او انساني قاچاق د مافیا په لاس ورشي او یا هم له نورو خطرونو سره مخ شي.
د اتصالاتو اتصاب اتلس پروګرام په همدې خبرونه کې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزی ته نږدې کسانو ویلي دي چې نوموړی غواړي د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي میلادي کال په اپریل میاشت کې، یعنې له یو کال څخه په لږه موده کې په پام کې دي. د ولسمشر بل ورور محمود کرزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د قیوم کرزی د کاندیداتورۍ لپاره سلا مشورې روانې دي. محمود کرزی له نوریاس نوري سره د مرکې په پیل کې د دې سلا مشورو پر څرنګوالي رڼا واچوله.
موږ یو بهیر لرو، یو حرکت لرو د ولس د ملاتړ د بهیر په نامه، چې په دې کې موږ بوختي په سیاسي کارو د کمپین په کارو دغه بهیر خپل کاندید اعلان کړی دی چې په انتخابات کې قیوم خان کرزی. نو قیوم خان کرزی ویلي دي چې علاقه لري، دوی به په خپل ترتیب باندې په هغه وخت چې لازم ده اعلان به وکړي. نو در اوس خو دا کړي، نور خلکو هم رسمي اعلانات نه دي کړي.
دغه د ولس د ملاتړ بهیر چې تاسو یادونه وکړه، تاسو پریکړه کړې ده چې قیوم کرزی کاندید کړي که بل قیوم کرزی هم علاقمندی خودره ده چې غواړي ځان کاندید کړي؟
موږ د پریکړه کړې ده او د علاقمندی لري، او موږ به دته منتظر وسو د دواز شخصیتو سره مشوره کوي، د افغانستان د مشرانو سره مشوره کوي، د علماو سره او د قومي مشرانو سره مشوره کوي، بیا به د تصمیم ونیسي.
تاسو ویلي چې قیوم کرزی ځان کاندید کړي او انتخابات وګټي، د لومړیتوب په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وي. اداري فساد چې تاسو په وینا افغانستان نړۍ کې هم بدنامه کړې ده. ستاسو بل ورور حامد کرزی په افغانستان کې څه باندې لس کاله حکومت وکړ. د اداري فساد نه یوازې دا چې جړلې ونه وستل شوی، بلکې اداري فساد په افغانستان کې ډیر زیات پراخ شو. څه فکر کوي چې حامد کرزی چې ونه شو کړلای دغه شومه پدیده ورکه کوي، قیوم کرزی به وکولای شي دغه پدیده له منځه یوسي؟
بلې، اول خو ما څو مسایل ما یاد کړل. اول د سولې په باره کې ما زه فکر کوم چې دغه سولې پروسه چې روانه په داوس ترتیب سره دا باید یو تغییر وکړي. دوهم موضوع حاکمیت قانون دی، چې په افغانستان کې حاکمیت قانون باید پر ګرد خلکو یو رقم تطبیق شي. په حکومتداري کې اول البته حاکمیت قانون، بیا د فساد موضوع. د فساد موضوع دلیل چې اوس نه ورکیږي په افغانستان کې دا دی چې دا د مشارکت او مصلحت حکومت دی، او په دې مشارکت کې رئیس افغاني چې د فساد ورک شي، خو دی په مشارکت کې د نورو خلکو سره دی چې هغه هم باید تعهد وکړي چې دا فساد کم.
کرزی صاحب، نو د قیوم کرزی تفاوت یا فرق به څه وي؟ یعنی دی به له مشورې کار وانخلي؟ تاسو اوس وایئ چې دی بیا هم په مشورو لګیا دی، خبرې کوي چې ایا ځان کاندید کړي کاندید نه کړي، یعنی له اوسه مشورې پیل کړي، که چیرې دی د انتخابات وګټي یعنی بیا به هم مصلحت نه کوي؟
یا یو دا دی چې قدرت رسیدلو ته مصلحت دی، بل د حکومت په چوکاټ کې دی موافقه شي، هلته به پر اکثر مسایلو چې وچې افغانستان خراب کړي دي پر دې به مصلحت ونه شي. مثلا موږ د وصول سره د یو برنامې سره راځو، د افغانستان خلکو ته قیوم خان د یو برنامې سره راځي چې دا کارونه به دی کوي، او په دې برنامه کې د چا سره مصلحت نه کوي، او د هغو خلکو سره کار کوي چې دا برنامه مني، او په دې برنامه کې یو موضوع دا دی چې د فساد سره باید مبارزه وشي.
کرزی صاحب، د حامد کرزی شاوخوا ډیر مشاورین شته، سلاکاران شته، د مخورو سره، له قومي سپینګیرو سره اکثرا ګوري، ورسره خبرې کوي، د هغوی خبرې اوري. تاسو چې د یوې کورنۍ غړي وای او کرزی سره له نږدې حتمان ګوري، آیا قیوم کرزی دغه خپل تګلار یا واړی چې په افغانستان کې اداري فساد سره کوم محو سیا، تاسو د خپل نظریات دته انتقال کړی دي؟
موږ په دې متعلق ټول افغانستان پر دې مسایلو باندې خبرې کوي. ما په تلویزیون کې وار نه وس اته څلور پنځه کال د مخ ویلي دي. مثلا ما یو پیشنهاد دا و چې شورای علي مجاهدین، یا د مجاهدین علي شورا، باید دغه تعهد وکړي چې فساد ورک کړي، ولکه دې تصمیم ونیسي او پر دې خبرو باندې ودرېږي، دوی کولی شي چې تقریبا فساد ډېر زیات کم کړي، او د خلکو ستانسي پر کسان چې په فساد کې لاس یې هغه قانون ته وسپاري. دا چې موضوعات دي چې یو د مشارکت او مصلحت حکومت د خلک چې پر حکومت دي او د رئیس سره په قدرت کې شریکان دي، دا باید ټول یو تعهد وکړي او دا ورکی. اوس نو که د رئیس سره دا خبره څوک نه مني، واضح ده چې دا فساد به نه ورکیږي. اما که د قیوم خان موافقه شي، دا به یو حتمي سوال وي چې دا موضوعات به دې در مخه چې د قدرت ته ورسیږي دا به مطرحوي، او پر دې باندې به تعهد وي چې دغه مسایل چې موږ د افغانستان د خلکو د ژوند لپاره بهبود لپاره لازم بولو، پر هغه به موافقه کیږي.
څه فکر کوئ چې هغه تصویر چې د افغانستان خلکو یا وګړو د حامد کرزي له دغه تیرو واکمنیو څخه ترلاسه کړی، آیا دا به د قیوم کرزي د انتخاباتو کچر د ځان کاندید کړي په منډو ترلو باندې اغیز ونه کړي؟ آیا فکر نه کوئ چې نور به دوی ونه غواړي چې د کرزي له کورنۍ څخه یو څوک د جمهوري ریاست څوکۍ ته ورسیږي؟
برخلاف د دغسې نظریاتو چې بعضې خلک یې لري، حامد کرزی فعلا یو د محبوب ترینو اشخاص په افغانستان کې دي او دا په حقیقت کې موږ ته ګټه رسوي. د افغانستان خلک ښه پوهېږي چې تکالیف چیرې دي او ښه پوهېږي چې کرزی صاحب ډېر لوړ خدمات کړي دي په دې مملکت کې. او که تاسې وګورئ یو نوی راپور خپور شوی دی، د رئیس صاحب محبوبیت د افغانستان په خلکو کې 50% دی، یعنی جګ تللی دی. نو دا خبره صحیح نه ده، ممکن بعضې خلک مشکلات مطرح کړي، اصلاحات وغواړي، اما په عمومي صورت افغانستان خلک د حامد کرزی د لیډرشپ څخه ډېر راضي دي.
کرزی صاحب، تاسو د راپور یادونه وکړله، موږ اکثرا راپورونه لرو، خلک شکایت کوي، اکثرا خلک ناراضه دي په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو څخه سرټه کوي، او طبعا په راس کې هم خپل حامد کرزی دی چې کله کله خپله دی هم له ډیرو مسایلو له ډیرو ستونزو سرټه کوي، یعنی خپل ځان عاجز بولي. تاسو فکر نه کوئ چې نور به د کرزی د دورې د پای وخت نه وي را رسېدلی؟
زه برعکس فکر کوم چې یو دلیل چې موږ یې ګټو هغه دا دی چې د افغانستان د خلکو اعتماد د کرزی پر فامیل باندې شته. دلته بعضې مشکلات شته چې خلک پر دې باندې خبرې کوي چې مثلا فساد باید ورک شي، د کار زمینه باید مساعده شي، دا او دا او دا، مګر تر هغه ځایه چې خلک پوه دي په دا چې په زموږ په څه شرایطو کې یو او رئیس تر کومو شرایطو لاندې راغلی او په افغانستان کې کوم خدمات شوي دي او څومره پرمختګ شوی دی، د دې څه هیڅوک انکار نه شي کولای. وس پاینده کې دغه شان چې سویج دا باید هیبس کو او هغه مشکلات چې دي هغه د حل لپاره موږ جدوجهد کو، او زه فکر کوم چې انشاءالله موږ دا اعتماد د خلکو جوړ کړی دی او قیم خان کرزی به انشاءالله موافق.
ورسې پوښتنه، تاسو دغه د ولس د ملاتړ د بهیر یادونه وکړه، آیا تاسو نور داسې کسان هم لرئ چې کچېرې قیم کرزی ونه غواړي یا ځینو ملحوظاتو له کبله ځان کاندید کړي، آیا د بل چا تر شا درېږئ د هغه ملاتړ کوئ؟
موږ تر هر هغه چا شاته درېږو چې د افغانستان ملت یې غواړي. که موږ یو نسو هل څوک یې بل یوسي، موږ به د افغانستان زه په خپله د افغانستان د یو فرد په حیث د خلکو د تصمیم احترام کوم او د هغه شاته به په کلکه درېږو او کوشش به وکړو چې د افغانستان آینده رئیس جمهور کامیابه شي او دا مملکت د شهیدنې ته بوزي او دا مملکت ته پرمختګ راولي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې قیوم کرزی به د افغانستان د جمهوری ریاست په روانو انتخاباتو کې ولاړ وي او په دې اړه اوس مهال سلام مشورې کوي.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه جګړه چې پرون سهار پیل شوې وه، د چارواکو په وینا د 13 طالبانو له وژل کېدو وروسته پرون ماښام پای ته ورسېده. طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په هلمند کې د هوا له تودېدو سره د تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په ګرمسیر ولسوالۍ کې تېره ورځ سهار پیل شوې جګړه ماښام پای ته رسېدلې ده. د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي د ګرمسیر په سفر سیمه کې وسلوالو پولیسو ته کمین نیولې و چې جګړه رامنځته شوه. ځواک وایي وروسته افغان ځواکونو د هغه وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل چې تازه سیمې ته راغلي بل. هغه وایي 13 وسلوال د دورزی، سفار او وزیر آباد په سیمو کې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي چې د دریو تنو جسدونه پر میدان پاتې دي او یو طالب هم په ټپي حال کې ژوندی نیول شوی دی.
تقریباً
ځواک وای په ټپي حال کې نیول سوی طالب منلې ده چې د دوی سره د ګرمسیر په تیر ورځې جنگ کې اکثره کسان پاکستانیان ول او هغه درې تنه هم پاکستانی پنجابیان شي چې جسدونه د جنگ پر میدان پته سوی دي. خو طالبانو همیشه په خپلو لیکو کې د بهرنیو طالبانو د شتون خبره رد کړې ده. عمر ځواک یوازې د یو پولیس د ټپي کېدو خبره مني. خو د سیمې نه خلک وایي د ملي اردو 15 سرتیر وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. دا خبره تر اوسه رسمي سرچینو نه تایید کړې. د طالبانو ویاند کریسوف احمدي د خپل لوري دوه تنه مني چې وژل سوي دي او خبر ورکوي چې 19 افغان سرتیر یې وژلي او 22 نور ټپیان کړي دي. خو دولتي مسؤلین دغه خبره نه